کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لتړل کېدو سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي. افغانستان کې جنگ جګړو تازه لسګونه زره کسان بې ځایه کړي. جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړي.
جنگ شدی پرنده تم ضرر دی دا ټوپونه او دا چیزې د خدای په نوم تاثیر کړي بای نه وړي.
او نړیوالو مسایلو کې به واوري چې هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه واورو.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وی افغان ښځو په ملي او نړیواله کچه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. تخار کې د ډیرشو وسلولو د وژلو ادعا وسوه. روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وی افغان ښځو په محلي او نړیواله سطح د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو پرځنګ په محلي او نړیواله سطح د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وریا حمل میاشتې پر دویمه په یو اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړې. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړ یې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي. د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې شوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي. شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت وایاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې 13 وسلول طالبان وژلي دي. طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چا اب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده. هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. آریان منلی چې په دغو بریدونو کې 4 افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پروني بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ شوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یوه بیان کې ویلي، د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا، په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبری حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر دسمبر میاشتې سایبری بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادی اروپا آزادی راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینس کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د جبري کښته کولو، د یوه خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په اکثر عمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې وویل، اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینسک کې پلان شوې وې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سږ کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مولا سالم احمد سالین اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پاتې د آزادی رادیو .com کې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیزو بحث شوی دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهوری ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وې. لږ وړاندې مې همکار په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل سوې نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لنډ وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتابته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
حتی موکړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو ځواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مرسن په حواله اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تمه لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ وکوي او د 13 کلونو لاسته راوړنې به خوندي کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړله. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هممهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپټمبر 13 بشپړه شي.
و موردل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیک ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبله په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبله په وروستیو ورځو کې لسګونه زره افغانان هم بې ځای شوي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شوو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا که به نن غرمه روډیا د روډ دغه دغه کلمه دی د نن غرمه روډیا په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلاری کوم دی ورته دغه اطمینان ته ورته واسه په کوم ځای کې ورته زه به ورولم چې د روډا به هیڅ ما مخ په ګور راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
ډیره بې ځایه شوی شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. د بنان موږ او د بې ځایه شوی خواهش هم ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکي دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي ټول شیانې پاتې دی. نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت دي ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 1000 تر 14000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمیشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمیشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سیمې یو موضوع، په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلاوی نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې بې اجازې جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسۍ پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیرې کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. لازادی داری و سروسه او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافر مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دي چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سېشنبې په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي ترڅو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د میله لومړۍ نیټې راپرېخوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتی پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر 24 کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د می په 11مه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قومندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته دې خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 110 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې لمخکنه ثبت شوی دی تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې که تاسو کم خوب لرئ او یا هم له بې خوبۍ رنځېږئ دا مو پر روغتیا څه اغېز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم ځینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ کم شوی. دوی د دغو مرغانو نه راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې د مسافرو مرغانو شمېر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته به راتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زارال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زارال دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغو کې بچه ورک شوی ده، په خصوصا په 2 کال کې بچه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونو کې داسې کېږي خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس بچه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې 100 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم راځو په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږکال به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر 6,600 ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي. موږ باید 30,000 هکتارا باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره مغوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی او وایي په همدې مخایل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشتا، سرخرود، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200,000 افغانۍ دوی اخلي. سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هیله مندي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازی له بهره هیواد ته درواریدونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوو نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 50 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کاله بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګي د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه یې ظریف نظر دی. دا پروګرام له مخکې نه ثبت شوی. په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا